په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوریدې، ازادي رادیو د خبرونه زنور یاس نوري خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې خبرونه. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا پنځشنبه به په کابل کې د عالمانو ستره غونډه جوړه کړي چې پکې به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په دې غونډه کې به چې د هیواد له بیلابیلو سیمو او ولایتونو دینی عالمان او قومي مخور ګډون کوي، د اسلامي نظام د افغانستان خپلواکۍ د ملي یووالي اقتصادي او ټولنیزو مسلو په اړه بحث او خبرې وشي. د طالبانو د حکومت مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمېنې دوحې ته روان شول. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلي چې د دغه پلاوي مشري به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، او په دوحه کې به د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویست او د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر اقتصادي وضعیت او د بانکي سیسټور پر موضوعاتو خبرې وکړي. له دې مخکې واشنگټن پوسټ ورسپانې پرون سیشن به خبر ورکړی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري چارواکي د طالبانو له مشرتابه سره پر یو میکانیزم کار کوي چې پر اساس به د طالبانو حکومت ته اجازه ورکول کیږي چې د افغانستان بانک لشتمنه او څخه د شدید لوګ او بی وزلې د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویست وایي امریکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې د تیرې اونۍ د مرګونې زلزلې له زیانمن شوو سره نږدې 55 میلیون ډالر مرسته کوي، او په دې برخه کې د خپلو شریکانو د کلک ملاتړ هرکلی کوي. ښاغلی ویست په یو ټویټ کې ویلي چې د امریکا دغه اضافي مرسته به د اړتیا وړ په ضروري موادو لکه پرسپنه، د اوبو د تصفیې کیټونو، کمپلو، جامو او نورو شیانو ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې انټونی بلینکن وویل دغه پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې له لوري ولګول شي، او په دې سره د هغو مرستو اندازه چې امریکا په تېر یو کال کې له افغانستان سره کړې 240 میلیون ډالرو ته رسیږي. د طالبانو د استخباراتو لوی ریاست له بند د افغان یوټیوبر غلام سخی د خوشی کېدو خبره تایید کړه. د دې ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته وویل غلام سخی پرون له بند آزاد شو او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. غلام سخی نږدې درې اونۍ وړاندې مقدساتو ته د سپکاوي په تور زندان شوی و، خو له هغه سره درې تنه نور لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټ برېښنا نوي مزي له کندهار سره ونښلول شول. چارواکو ویلي چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به د کندهار د اوسیدونکو په تېره د تولیدي فابریکو د برېښنا د کمښت ډېرې ستونزې هوارې شي. په دې اړه په نن په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان برېښنا شرکت د عملیاتي څانګې رئیس انجینیر صفي الله احمدزي ویلي چې د 202 میلیون افغانیو په مالي لګښت د دغو نویو مزو پروژه د دې شرکت د تخنیکي او نورو عملیاتي ټیمونو پر مټ په 2 میاشتو کې بشپړه شوې ده. په کندهار کې د برېښنا د کمښت له امله په تېرو څو کلونو کې د دې ولایت په صنعتي پارک کې په سلګونو تولیدي فابریکو خپل فعالیت بند کړی دی. روسي ځواکونه د اوکراین په لیسچیانسک کې لندو بمباریو ته دوام ورکوي، او سیمه ییزو چارواکو په دې ښار کې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې وروستی سنګر بلل کیږي وضعیت ډېر خراب بللی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي روسیا تورنه کړې چې په کریمنچوک کې په قصدي توګه ملکیان په نښه کوي. په هغه ښار کې چې خرڅلاو پر یوه لوی مرکز د روسیې د تېرې ورځې د توغندوي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي، او په لسګونو نور تر اوسه تري تم دي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبان د حکومت چارواکي وایي سبا پنځشنبه به په کابل کې د علماو ستره غونډه جوړه کړي چې پکې به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشي، خو یو شمېر ښځې دغه غونډه نیمګړې بولي. دا چې په دې غونډه کې به پر کومو موضوعاتو خبرې وشي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی.
علماء کرام او مخور شخصیتونه راټولیږي او هغه به خپل ویناوي کوي. دا هغه د ویناو مطابق حساب اوریدل کیږي او هغه به رسنوي سره خبرې کوي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربوک وایي د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو دا ملاتړ د طالبانو د اوسني رژیم د مشروعیت د پیژندلو په معنا نه ده.
دمی مرات مشروعیت لري د خپل ولس حمایت ورسره ده، او بل خبر ده چې نړۍ سره تعامل غواړي. دا زموږ شعار ده او زموږ هدف ده.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اورزګان د خونځي او زده کوونکو د خونکو او تدریسي کتابونو له کمښت څخه سر ټکوي.
غټ څنډه مدا د کتابونو نه لرو، پرته د مطالعه لپاره څنډه لرو، شاته مطالعه پک شو کو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف اپ مرسته وړاندې کوم. بلاخره د طالبانو چارواکو منل چې سبب کابل د دینی عالمانو د یو لوی جرګې کوربوي، دا د لوی غونډې کوربوي، دا غونډه هم د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه نه دي ویلي، خو ویلي دي چې په دې غونډه کې به د هېواد د بېلابېلو سیمو دینی عالمان په افغانستان کې د اسلامي نظام د اوسني وضعیت او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. نور په دې رپورټ کې
له څو ورځو ځان وروسته بالاخره د طالبانو د حکومت چارواکو د علماو سترې غونډې د جوړېدو په اړه معلومات شریک کړل. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي ملي رادیو ټلویزیون سره مرکه کې وویل چې سبا پنځشنبه به دا غونډه پیل او د هیواد له بېلابېلو سیمو او ولایتونو به دینی عالمان او قومي مخور چې په خپلو سیمو کې ښه شهرت او د خلکو ترمنځ نفوذ ولري پکې ګډون به وکړي. ښاغلی حنفي وویل
دا غوښتنه د علماو او قومي سپینګرو له لوري وه. موږ دا زمینه سازي وکړه چې هغوی دلته راشي، سره کښېني او په بېلابېلو مسایلو بحث وکړي. د اسلامي نظام د افغانستان د خپلواکۍ، د ملي یووالي، دا چې زموږ اقتصادي او ټولنیز وضعیت څنګه ښه شي او هر هغه نور موضوعات چې هغوی غوښتل خپلو کې به پرې بحث وکړي او پرېکړه به وکړي.
خو نوموړي د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل او د ښځو د ګډون په اړه یې وویل چې دیني عالمان هم د ښځو اولادونه دي او په دې غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی حنفي د دې ناستې د شمیر په اړه وویل چې له 2500 تر 3000 زیات کسان به پکې ګډون وکړي. دا غونډه په کابل کې د لوی جرګې تالار کې جوړیږي. د ښاغلی حنفي په خبره دې غونډې ته د میلمنو د ځای پر ځای کولو چمتووالی نن چهار شنبه نیول سوای او تر نیمایي زیات میلمانه هم کابل ته رسیدلی دي. د یادونې وړ ده چې ازادي راډیو په هیواد دننه یو شمیر افغان سیاستوال په دغه غونډه کې د ګډون په اړه پوښتلي او دوی ویلي چې بلنه نه ده ورکړل سوې. که څه هم د دې غونډې د محتوا په اړه ډیر څه روښانه نه دي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و د دینی عالمانو په غونډه کې به د نورو سیاسي موضوعاتو په ګډون له شپږم ټولګي پورته د انجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هم بحث وسي. خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي طالبانو په دې ستره غونډه کې د ښځو پر وړاندې سترګې پټولو سره به د غونډه کې هر ډول بحث او پریکړې چې وکړي د خلکو ښځو لپاره به د منلو وړ نه وي. له دې ډلې د افغان ښځو د حقونو فعالې او د تیر حکومت د ولسي جرګې غړي سایمې خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د ټولنې نیمایي خلکو باندې سترګې پټې کړې دي او که دوی هر تصمیم ورته نیسي، خصوصا د وطن او د ولس او د ښځو په وړاندې چې هر تصمیم وي شاید هغه ښځو ته د منلو وړ نه وي.
د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیالې مشرې هیدربار ویلي د ښځو او اقلیتونو پرته د دې غونډې جوړول د ښځو حقونو او اقلیتونو ته د طالبانو نژمنتیا ښیي.
په تیر خبرونه کې د مایکروفون ساسو خبرونه کې مو هم پر همدې موضوع په کابل کې د دینی عالمانو د سترې غونډې پر موضوع خبرې وکړې. تاسو هم په دې پروګرام کې خپل نظریات له موږ سره شریک کړل. دغه راست د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې مو هم په دې اړه ډیر نظریات را سره شریک کړي دي. وړاندې په خبرونه کې دي یوې برخې په یوه برخه کې به درته ولولو. خو د مایکروفون ساسو خبرونه ته مو دغه راست د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم را بللی و چې په دې رڼا واچوي چې د دینی عالمانو په دې غونډه کې به پر کومو موضوعاتو خبرې وشي. له ښاغلي بلال کریمی به واورو.
سبا پنځشنبه ورځ ټاکل شوی چې د افغانستان د علماو یو لوی غونډه په کابل کې دایره شي. دغه غونډه د علماو په بار بار غوښتنو لامل ته چې د اسلامي امارت له رهبری څخه درلوده، د اسلامي امارت رهبری هم د دوی همدا غوښتنه ومنله چون دا د هیوادوالو یوه هیله هم ده. نو بنا دا غونډه سبا پنځشنبه دایریږي. هلته به د هیواد د ټولو ولایتونو څخه علما کرام او مخور شخصیتونه ګډون کوي.
کریمی صاحب د غونډې ورځ څومره دی؟ همدا یو ورځنۍ غونډه ده او کنه جمعې به هم دوام کوي یا به بلونې ته هم غځيږي؟ او د اجنډا په اړه باندې ویل سي اوریدونکو ته چې د بحث د سر مسایل به پکې سوي؟
دا غونډه به درې ورځې دوام کوي او دا چې د هواد له ټول ولایتونو څخه علماء کرام او مخور شخصیتونه راټولېږي او راټول شوی او په دې غونډه کې به اشتراک کوي. اما غوی بخپل ویناوي کوي، دا غوی د ویناو مطابق سیسه اوریدل کیږي، اما غ رسنوي سره او استاد له طریقې او ادوال سره شریکي
کدي. مثلا لنړی سره د تعامل د جنونو د تعلیم او ورته نور مسلو په اړه مشورې درکوي، د طالبانو حکومت ته مشورې ورکوي، د اجراءاتو لپاره به فکر کوي، اقدامات وشي، اجرایی بڼه به ولري د دوی سلام مشوره؟
اول خدا به ورستو کتل چې دوی په کوم موضوعاتو خبرې کوي، ولی یو څه واضح دی. هغه د علماء او خپل غونډه د دوی د دې غوښتنه کړي و چې موږ باید غونډه ولرو، نو د دې لپاره چې مختلفې غونډې دایره نیسي، د غونډو د توحید لپاره اسلامي امارت د تفصیل کوون کې په توګه دوی ته یو غونډې تابعانی ولې چې دا غونډه پر یو ځای دایریږي، یعنی په دې معنی چې دا یو دولتي او حکومت څو نه ده چې هلته به پرېکړې پکې کیږي، ولې یو څه چې کې واضح دی هغه دا چې د علماو غوښتنه وه له همدې طریقې څخه د دوی د غونډې د توحید په مورد باندې اسلامي امارت ته د تفصیل کوونکو په نقش باندې دا غونډه دایره کړې ده.
بله، مننه کریمی صاحب. وروستۍ پوښتنه کوم، دلته د اوریدونکو سپارښتنه دا و چې د غونډې ته باید پر احنافو یا پر حنفي علماو سربیره د نورو عقیدو یا د نورو مذاهب علما هم رابلل شوي وي، د نورو فقه علما هم شته
په دې غونډه کې؟ د اسلامي امارت له لوري څخه په مشخص ډول هیڅوک نه دی راغوښتل شوی، بلکې د افغانستان له ټول ولایتونو څخه، د ولسوالۍ څخه درې کسان، دوه تنه علما او یو تن پکې مخور شخصیت راغوښتل شوی دی. هغه کله هر چا څخه وي او د هغه سیمې د متنفذو یا مخورو په سپارښتنه باندې دلته راځي. یعنی په دې کې د اسلامي امارت یا د حکومت له لوري څخه د چا مشخصه رابلنه نشته.
یعنی خپل ولس انتخاب کړی دی دغه دینی علما او دغه یو قومي مشر؟
بله 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 بله.
د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی او چې په کابل کې په د جوړیدونکو د عالمانو د سترې غونډې پر موضوع را سره نور معلومات را شریکول، لکه څنګه چې مو واوریدل، ښاغلی کریمی وایي چې دا غونډه د عالمانو په بلنه را بلل شوې د حکومت لخوا نه ده، بلکې حکومت یوازې ورته زمینه برابره کړې ده. دا غونډه د کابل پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي او د ګډونوالو شمیر هم شاوخوا 3000 تنه خودل شوې دی، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا د غونډې ګډونوال به د نورو مسایلو ترڅنګ د نجونو د زده کړې پر موضوع هم خبرې وکړي او کنه. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، لږ په ګم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع کړی شوي او طالبانو له دې مخکې ویلو چې په دې اړه به د هیواد دینی عالمان په یوه غونډه کې بحث وکړي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتو په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
وړاندې دغه راز په کابل کې د عالمانو د سترې غونډې د جوړېدو په اړه به ستاسو نظریات چې موږ ته مو د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې پریښي دي او دغه راز غږیز پیغامونه په واتساپ کې درته خبر کړو. خو بیا هم له موضوع ډیر لري نژو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا باربوک وای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو دا ملاتړ د طالبانو اوسني رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. اغلی باربوک د افغان مهاجرینو کانفرنس ته په خبرو کې ویل دوی هڅه کوي چې له خطر سره مخ افغانان جرمني ته ورو غواړي، خو طالبانو د دې کار مخه نیولې ده. طالبانو حکومت چارواکي بیا وایي چې دوی اوسنۍ حکومت مشروعیت لري او د ولس ملاتړ ورسره دی. نور په دې رپورت کې
د طالبانو د اوسنی رژیم پر مشروعیت د نیوکو دوام. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له افغانانو سره د دوی هر اړخیز مرستې د طالبانو اوسنی رژیم ته د مشروعیت د ورکولو په معنا نه بولی. انالینا بایربورګ چې په جرمنی کې د افغان مهاجرینو رابلل شوی کانفرانس ته خبرې کولې وویل هیواد یې له افغانانو سره مرستو او د دوی لاسنیوي ته ژمن دی، خو زیاته یې کړه دا په روښانه ټکو وایي دا اړیکې د طالبانو اوسنی رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه دي، خو طالبان بیا وایي د دوی اوسنۍ اداره مشروع او د خلکو له ملاتړه برخمنه ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد:
تمام امارت مشروعیت لري، د خپل ولس حمایت ورسره ده، له دینی پلوه مشروع نظام ده او د ولسي پلوه د خپل ولس په ملاتړ منځ ته راغلی، او بل خبر دا ده چې نړۍ سره ښه تعامل غواړي، دا زموږ شعار ده او زموږ هدف ده.
خو د طالبانو له دې خبرو سره سره ښکاري چې د نړیوالو باور یې لا هم خپل کړی نه دی. له همدې امله د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون یو خبر پاړه کې د اغلې انالینا لخلي لیکلي هیواد هڅه کوي چې مرسته وکړي څو جرمني ته افغانان ولېږدول شي، خو د ده په خبره طالبانو د دوی لاره ډب کړې ده. انالینا بایربورګ زیاتوي افغانستان د بشري او سیاسي بحرانونو له طوفان سره مخ دی، او تر خوای طالبانو د افغانانو حقونه او ازادۍ په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو ازادۍ لوټلې دي، خو طالبان بیا دا خبره نه مني او وایي په افغانستان کې د هر چا ازادۍ او حقوق خوندي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر مني چې په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې له پایل سره سم په اروپا کې افغانستان د خبرونو له سره ټکو لوېدلی، خو زیاتوي دا په دې معنا نه ده چې ګنې افغانستان هیر شوی دی. د هغې په خبره دوی پوهیږي چې په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان ښځې او نارینه د خوراک لپاره کافي خواړه نه لري. انالینا بایربورګ ژمنه کوي چې هیواد یې د یو آرام او سوکال افغانستان مفکوره نه پرېږدي، او په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. په دې غونډه کې جرمني ته وروستیو کې یو شمېر ورغلي او افغان مهاجرینو هم خبرې کړې، او نړیوالې ټولنې له افغانانو سره د مرستو او په افغانستان کې ستونزو ته د رسیدو په برخه کې د یو معقول دریس خپلولو هیله کړې. که څه هم د طالبانو اوسنۍ واکمني له لسو میاشتو واوښته، خو بیا هم په نړیواله کچه د مشروعیت لپاره هیڅ شین څراغ نه لیدل کیږي. هغه څه چې طالبان خورا اندېښمن کړي او د افغانستان اقتصادي، سیاسي او ټولنیز ثبات ته هم زیان رسولی دی.
ازادي راډیو اوري مخکله د سپورتي خبرونو واوري څو لن خبرونه. د محکمو واوریدل چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوي دي. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد هم ویلي، او ویلي دي چې د دې پلاوي مشري به سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. له دې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون سېشن به خبر ورکړی و چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري چارواکي د طالبانو له مشرتابه سره پر یوه میکانیزم کار کوي چې پر اساس به د طالبانو حکومت ته اجازه ورکړل شي چې د افغانستان بانک له شتمنیو څخه د شدید لوږې او بې وزلۍ د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي، او دا ډاکټر لاسکړي چې له دغه پیسو بناوړه ګټه نه اخیستل کیږي. د تیر کال د اگست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، نړیوالې ټولنې من جمله امریکا پر دې هیواد بندیزونه لګولې دي. دغه راز د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالر شتمني هم په بهر کې کنګل شوي، چې شاوخوا 1 میلیارډ ډالر د امریکا په بانکونو کې ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټه برېښنا نوې مزي له کندهار سره ونښلول شول، او په دې سره کندهار ته د هلمند کجکي د برېښنا له بند څخه برېښنا جاري شوله. له دې مخکې په کندهار کې د برېښنا د کمښت له امله په تېرو څو کلونو کې د دې ولایت په صنعتي پارک کې په سلګونو تولیدي فابریکو خپل فعالیت بند کړی و. په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې د کندهار د صنعت او سوداګرۍ د خونې رئیس سید سرور اماني کندهار ته د دغې پیاوړې برېښنا رسیدل د صنعتکارانو لپاره لویه ډالۍ وبلله، او زیاته کړه چې په دې سره به د صنعتي فابریکو ټکنۍ شوي کارونه بیرته نورمال حالت ته راوګرځي، او د صنعت په برخه کې به هم پانګونه زیاته شي. د یادونې وړ بولو چې د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټه برېښنا نوي مزي له کندهار سره انښلول شوي دي. او سم پام وکړئ سپورتي خبرونه ته.
په کندهار کې د 5 ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د کراټي سیالي پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د دې سیالۍ لپاره چمتووالی روان دی. د سیالۍ چې د جمعې په ورځ پیلېږي، د کوربه کندهار ترڅنګ به د هرات، فراه، خوست او کابل ولایتونو د کراټي لوبغاړي ګډون وکړي. په خبر کې د کندهار د کراټي فدراسیون له قوله لیکل شوی دي چې د نورو ولایتونو د لوبغاړو ترڅنګ به د کندهار ولایت 16 لوبغاړي هم په دې لوبو کې ګډون وکړي، چې غوره لوبغاړي به د کندهار ولایتي لوبډلې ته لار ومومي. جوانان میهن لوبډله د کابل فوټسال غوره لیګ اتله شوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي د کابل فوټسال غوره لیګ سیالۍ چې لوی میاشت راهیسې د 11 لوبډلو ترمنځ د افغانستان فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې پیل شوې وي، پرون مازدیګر د جوانان میهن لوبډلې پاتلولې پای ته ورسېدې. جوانان میهن لوبډلې چې 24 ګولونه وهلي وو لومړی مقام، او میوند لوبډلې چې 6 ګولونه وهلي وو دویم مقام خپل کړ. جوانان میهن په لسو لوبو کې اته لوبې وګټلې، یوه یو بایلله او یوه یې مساوي کړه. د انګلستان د یو ورځنیو او شلوریزو لوبو کپتان ایوان مورګن له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. 45 کلن مورګن پرون اعلان وکړ چې نور به نړیوال کرکټ پرېږدي. مورګن که څه هم انګلستان ته د 2019 کال د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام وګاټه، خو په وروستیو لوبو کې ښه نه و ځلېدلی. مورګن په ایرلند کې زیږیدلی و او په لومړي ځل د ایرلند په ملي لوبډله کې ولوبېد، خو وروسته د انګلستان له لوبډلې سره یو ځای شو او تر دې چې د دې لوبډلې کپتان وټاکل شو. ایوان مورګن په 126 نړیوالو لوبو کې د انګلستان لوبډلې کپتانی کړې وه چې شپږ اویا لوبې یې ګټلې وې. مورګن د ټیسټ کرکټ په 1400 لوبو کې 100، په 243 یو ورځنیو لوبو کې 1201، او په 115 نړیوالو شلوریزو لوبو کې 2450 منډې جوړې کړې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مخله دې چې د اورزګان د خونځو د زده کوونکو د شکایتونو په باب واوري چې وای د خونکو او تدریسي کتابونو لکه مخسر مخامخ دي له موضوع ډیر لري. نزو په کندهار کې د نارنج تاریخي مانی په انګل کې مدرسه جوړیږي. د نارنج مانی چې د سکندر مقدونی د امپراتوري پر مهال ودانه شوی او تاریخي قدامت 2343 کلونو ته رسیدلی دی. تاریخ پوهانو په وینا د مانی چې په لومړیو کې د مقدونی سکندر په زیاده ورسته په شاهي دربار بدل شو، د هوتکیانو د حکومت پر مهال ادبي دربارو. ازادي راډیو د کندهار د زاړه ښار له سیمې داسې انځورونه ترلاسه کړي چې ښکاري د دې تاریخي ودانۍ په ساحه کې د یوې مدرسې د جوړېدو چارې روانې دي. په کندهار کې طالب چارواکي په دې اړه په رسمي ډول څه نه وایي، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل دا مدرسه د طالبانو د حکومت د یوه لوړ پوړي چارواکي په امر جوړیږي. د سرچینې په وینا د دې مدرسې یوه برخه د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ په مهال جوړه شوې وه، او د مدرسې د پراختیا لپاره اوس تازه د نارنج ماڼۍ په انګړ کې یا ساحه کې بله ودانۍ جوړیږي. په اورزګان کې زده کوونکي د درسي کتابونو او د ښوونکو د کمښت شکایت کوي. د ښوونځیو د دغه زده کوونکي وایي د درسي کتابونو او ښوونکو د کمښت له امله تدریسي بهیر اوس نیمګړی دی او هغه څه چې لازمه ده سمې زده کړې نشي کولی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د کتابونو او د ښوونکو د کمښت ستونزه ورته ژر حل کړي. نور په دې راپور کې
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یوې شوونځي سهارنې پیل.
تیر محمد
صاحب،
حکمت الله
صاحب،
حکیم جان
صاحب،
جاوید.
دا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شهر اړوند تالانی پسیمه کې یو متويسته شوونځي ده. شوونکی د اتم ټولګي د زده کوونکو حاضری واخیستل او لومړی تدریسي ساعت پیل شو. تدریسی ساعت د هیواد پالنې دی، خو دا کتاب یوازې له ښوونکي او په دغه ټولګۍ کې د میشتو دیرشو زده کوونکو له جملې څخه د څلورو او یا هم 5 زده کوونکو سره سته. نور ټول زده کوونکي خالي لاسونه ناست دي.
هغه کې مثال په پریټه پارلمان کې څه و چې پر کندهار باندې دیوالونه وګرځېږي، خو بیا دا مشال
زده کوونکي وایي د غشته کتابونو یې هم یو شمیر په خپلو شخصي پیسو رانیولي دي. وایي دې چارې پر زده کړو زیاتې منفي اغېزې کړې دي. دغه زده کوونکي وایي د کتابونو د کمښت له امله په ازموینو کې هم کمې نمرې ترلاسه کوي.
زما نوم پیر محمد خپلواک دی، د ګرنی اوسېدونکی یم، تلانی پتم سیند کې زده کوونکی یم. واسط غټه څنډه مو دا ده چې کتابونه نه لرو. موږ دروس د ډیر سن سره مخامخ کړي، دلته کوم لږ زده کړه وخت کور ته د مطالعه لپاره څه نه لرو، شرط مطالعه پک شو کو.
زما نوم کې امدین یکمل دی، د تلانی د متوسطه ښوونځي د اتم سن زده کوونکی یم. دغه یو خو چې دغه شرافت صاحب او استادان یو څه کم دي، یو دانه د نو استاد یو دغه د کتاب نسته. موږ ځکه چې په کلی کې یو څوک پښتنه وکي، په وطن کې په معلمانی وکي، نور دا د کلی کلی خلک چې پښتنه راسو کې ته ولارس مکتب ته چشمه ذکر ځکه موږ کتاب نه نیمو یو ویل یا موضوع نه اوریدل نو موږ سم جواب نو سر کولای
د کتابونو د کمښت ستونزه کمنه خبره نه ده خو کلونه کیږي چې دغه ولایت زده کوونکو ته پوراو یا هم بیخي کتابونه نه رسیدلی د یادې ښوونځي مدیر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته هم د کتابونو د کمښت مسله تایید کړه خو وایي د کتابونو د کمښت سره زیات د شپږم ټولګۍ څخه پورته بیا تر دولسم ټولګۍ پورې زده کوونکي مخ دي دی وایي په دغه ښوونځي کې شپږ سوه زده کوونکي زده کړې کوي خو وایي دغه ټولو زده کوونکو ته اوس یوازې څلور ښوونکي زده کړې کوي خو وایي باید دغلته څوارلس ښوونکي موجود وای
دوا مهم شخصونه لرو یو ښوونکی بل کتاب که په دې دو کې هر یو نه د زده کړې بهیر به ټکنی نو موږ د ښوونکو او کتاب د دواړو ستونزو سره د اوس لاس ګرېوان یو کتابونه مو د اوم اتم نیم سنت نسته موږ دوه سیمپل لرو ولې د ښوونکي څلور کس ښوونکي لرو چې موږ دوه سیمپل ته وای درس په وای نو دا ډیره ستونزمنه ده
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د کتابونو کمښت له پخوا موجود و د یادې ادارې رئیس مولوی حقنما د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې دا ستونزه به ډیر ژر هواره کړي نو موړي د غراز د ښوونکو د کمښت د تچې د ډکېدو ژمنه هم وکړه
موږ اشاره تسمیم ته نیولې د وزارت خوا څخه خبره راته شوې ده ان شاء الله غم به وخرو هغه تعداد به نسی معلوم چې دغه قدر کې دی خو راته روان دي هغه کوم شاګردان چې په مکاتبو کې دي ان شاء الله یو کوم په کې د کتابونو سره چې مازه د خیر راته ورسیږي
خدا په اورزګان ولایت کې وازی دیوی شونځي حالو بلکې په دغه ولایت کې هر یو شونځي دغه ډول حال لري خو د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې سلګونه نورې بیا داسې شونځي هم شته چې ودانۍ تخریب شوي دي او بیخي غیر فعال دي او په زرګونه زده کوونکي بیخي له زده کړو بې برخې دي
یو شاعر یو پو او یو کوي لیکوال کې د نمشتهای از دری عربي چې هغه لیکنې د دریو د عربي ژبې د بدو منصوبه است وده ته نسبت کړې شوی
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسم د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي
او سم ساسو څو نظریات چې په کابل کې د دیني عالمانو د جوړیدونکو غونډې په اړه موز موږ په فیسبوک باندې څرګند کړی دی خالد آشنا لیکلی طالبان مشورې ته ضرورت نه لري په خپل عالمان د حق او باطل موږ خپې پیژنې د شریعت مطابق نظام به جوړ کړی لوریدونکو مو پوښتنه کړې و چې تاسو مشوره ورکړي دینی عالمانو ته مشورې به مو انسوی عبد الله افغان لیکلي باید ولسمشر اشرف غنی احمد زی هیوات را وصل شي البته پخوانی او لوی جرګه جوړ شي او پریکړه وشي د راتلونکو نظام لپاره او انتخاباتو لپاره لار هواره شي هم به داخلي مشروعیت ترلاسه کړي شي او هم به بهرنی مشروعیت ترلاسه کړي د سر به اقتصادي مشکل هم حل شي او دنیا سره به راکړه ورکړه شروع شي او په افغانستان کې به یو پیاوړی حکومت جوړ کړي بحالی کلی راځي چې تیر شاته واچو په هغه بالکل خبرونه کړو د خپل واکا ودان افغانستان لپاره ټول په شریکه د زړه کوم کار وکړو وطن مو هرڅ لري فقط وطن او لسته پرختنی مانجمنت پات کیدو ته التیا ده بس خلاص سالی جان سالی به لیکلی اجندا شته نو پڅش اجندا نشته نو پڅشي به بحث کوي زما ترې دا غوښتنه ده چې ملي ارزښتونه به ټول منل شي اشرف غنی د راول د انتخاباتو نیټه د معلومه کړی ټول اردو د راوغړی ان شاء الله نور به مشکل نه وي په کارپو او مسلکی خلک د پټول افغانستان کې په دندو ګماري محمد هاشم اڅکزی به لیکلی افغان البته زما مشوره دا ده چې اول د ملي بیرغ عام کړی دوی هم دوهم دی د خزو خونځي پرانیزي د اسلام په چوکاټ کې کور ودان چې موږ ته مو پیغامونه پریخي وو د غراز د ازادي رادیو په واتس اپ شمیره کې مو هم ډیر غږیز پیغامونه پریخي دي څو تنو به واورو
وحدت پان مستانه خبرې کوم افغانستان کې تاسو به تر معلومه ده چې په افغانستان کې د یو بحراني حالات سره افغانان مواجه دي که څه هم دا متاسفانه مختلفو فشارونو په وجه باندې دلته چې دا د بحران وتل لپاره هر غونډې ځاتي کې واقعا چې موږ ته په مثبت نظر ګورو هغه چې نتایج به رسته معلومیږي د خلکو هغه اخلاص او د چارواکو او د ګډونوالو هغه په خبرو باندې څومره عمل کیږي هغه وړاندیزونه ته څومره لومړیتوب ورکول کیږي زما خو نظر او مشوره دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې افغانستان دلته مختلف قومونه شيږي مختلف عقائد ولا خلق دي زما نظر دا دي چې کشرته دغه د غونډي هغه عموم شمولیت باندې کار وشي نو دا به ډیره بهتره تمام شي.
غلام سرخار کوچای لوګر نتا صرف تماس کیم روز ورور دا ډیر نیک نظر دا او ډیر نیک کار ورور چې دا کار په مشوره سی نو دا ډیر ښه خبره ده په مشوره و کې خدای سنا طریقه دا ورور حکمت ته کې برکت ته کې نو موږ دا ایله لرو چې باید نیک خلکو او تل سی او نیک مشوره ورکې ورور کو کوم نیمګړی په امارات کې راته کوته سی نو کوم خلکو کې باید هغه خلکو ته کې نت ورکول سی نو دا ډیر ښه خبره ده د موږ نظر باندې پوځ نه خلک ورسی او شرری خلک ورنسی بعض خلک ورور ځان ته منلسته داخله شي ورور هیڅ نه وایي چې بیا د تراسي بیا اصل نیمه کې لدان سره لري که څوک نیمه کې لري هم باید وایي.
دا استاسو څو پیغامونه چې د عالمانو د غونډې په اړه مو څرګند کړیو په همدې سره رسیدو خبرونه دوهمنی مایته وړاندې د ازادي او اوریدونکو اونې ځخ خبرونه مهروي خو یو ځل بیا پام وکړی د خبرونو لاندېسته. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا پنځشنبه به په کابل کې د عالمانو سره غونډه جوړه کړي چې پکې به په بیلابیلو موضوعاتو خبري وشي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي کته هم د دې غونډې د مشخصه اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په دې غونډه کې به چې د هیواد له بیلابیلو سیمو او دینی عالمانو او قومي مخاور ګډون کوي. د اسلامي نظام د افغانستان د خپلواکۍ د ملي یووالي اقتصادي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحث او خبري وشي. دا غونډه د کابل پولی ټکنیک پونتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي. د ګډونوالو شمیر شاوخوا 3000 تنه خودل شوې ده، خو تر اوسه نه څرګند چې آیا د غونډې ګډونوال به د نورو مسایلو ترڅنګ د نجونو د زده کړې پر موضوع هم خبري وکړي او کنه. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع کړی شوي او طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې په دې اړه به د هیواد دینی عالمان په یوه غونډه کې بحث وکړي. د طالبانو د حکومت مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمینې دوحې ته روان شول. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویانا حافظ ضیا احمد ویلي چې د دغه پلاوي مشري به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي او په دوحه کې به د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویست او د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر اقتصاد او د دې هیواد پر بانکي سیستم سکتور خبری وکړي. لدی مخکې واشنگتن پوسټ ورسپانه پرونسیشن به خبر ورکړی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې چارواکي د طالبانو له مشرتاب سره پر یو میکانیزم کار کوي چې پر اساس به د طالبانو حکومت اجازه ورکړل شي چې د افغانستان بانک له شتمنیو څخه د شدید لوګي او بې وزلۍ د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي او دا ډاکټر لاسکړي چې له دغو پیسو بنا وړه ګټه نه اخیستل کیږي. د تیر کال د اګوست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، نړیوالې ټولنې من جمله امریکا پر دې هیواد بندیزونه لګولي. دغه راز د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر په بهر کې کنګل شوي چې شاوخوا 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي امریکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې د تیرې اونۍ د مرګونې زلزلې له زیانمن شوو سره نږدې 55 میلیون ډالر مرسته کوي او په دې برخه کې د خپلو شریکانو د کلک ملاتړ هرکلی کوي. خاغلی ویست په یوه ټویټ کې ویلي چې د امریکا دغه اضافي مرسته به د اړتیا وړ پر ضروري موادو لکه پر سرپنا د اوبو د تصفیه کیټونو کمپلو جامو او نور شیانو ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبر شوی خبر پړنه کې انټونی بلینکن ویلي دغه پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې له لوري ولګول شي او په دې سره د هغو مرستو اندازه چې امریکا په تیرې و کال کې له افغانستان سره کړې 240 میلیون ډالر ته رسیږي. د طالبانو د استخباراتو لوی ریاست له بند د افغان یوټیوبر غلام سخی د خوشی کېدو خبره تایید کړه. د دې ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته وویل غلام سخی پرون له بند آزاد او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. غلام سخی نږدې 3 اونۍ وړاندې مقدسات ته د سپکاوي په تور زندانی شوی او خپل هغه سره 3 تنه نور لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کجکی له بند څخه د 110 کیلو ولټه برېښنا نوي مزي له کندهار سره ونښلول شول. چارواکو ویلي چې دغه پروژې په بشپړېدو سره به د کندهار د اوسېدونکو په تیره د تولیدي فابریکو د برېښنا د کمښت ډېرې ستونزې هوارې شي. په دې اړه نن په یو خبره شوی خبر پانه کې د افغانستان بریښنا شرکت د عملیاتي څانګې رئیس انجینیر صفی الله احمدزی ویلي د 202 میلیون افغانیو په مالي لګښت د نویو مزو پروژه د دې شرکت د تخنیکي او نورو عملیاتي ټیمونو پر مټ په 2 میاشتو کې بشپړه شوې ده. په کندهار کې د بریښنا د کمښت له امله په تیرو 2 کلونو کې د دې ولایت په صنعتي پارک کې په سلګونو تولیدي فابریکو خپل فعالیت بند کړی دی. په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې د کندهار د صنعت او سوداګرۍ د خونې رئیس سید سرور اماني کندهار ته د دغه پیاوړې بریښنا رسېدل د صنعتکارانو لپاره لویه ډالۍ وبلله او زیاته کړه چې په دې سره به د صنعتي فابریکو ټکنې شوي کارونه بیرته نورمال حالت ته راوګرځي او د صنعت په برخه کې به هم پانګونه زیاته شي. روسي ځواکونه د اوکراین په لیسچانسک رندو بمباریو ته دوام ورکوي او سیمه ییزو چارواکو په دې ښار کې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې وروستی سنگر بلل کیږي وضعیت ډیر خراب بللی دی. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی روسیه تورنه کړې چې په کریمینچوک کې په قصدي توګه ملکیان په نښه کوي. په هغه ښار کې چې د خرڅلاو پر یوه لوی مرکز د روسیې د تیرې ورځې د توغندوی برید په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او په لسګونو نور تر اوسه انتري تم دي.
ازادي او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره راته د خوست او پکتیکا د وروستۍ زلزلې په اړه پیغامونه پریخي. په پیغامونو کې سپارښتنه شوې چې کورنی او نړیوال بنسټونه باید د زلزله ځپلو مرستې ته ورودانګي. موږ په دې اړه د پکتیکا له یو مسول سره مرکه هم لرو. نور پیغامونه هم شته خو راځي په پیل کې د زلزلې په اړه د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم و رحمت الله. زاینا رحیم زیدم یوند ولسوالی څخه تاسو ته پیغام کړم. کوم زلزلہ چې سوي د هغه د عمل کوم ځانمن خلکو ته باید اړین توکي هغه چې د مرني ضروري دار چا توکي به باید ورغور سیږي او عملاً اقدام ټول وزارتونه وکړي ځکه چې د مظلوم هیوادوال ته ژر رسیدګي وسی او مشکلات یې حل شي.
السلام علیکم. زه عبد الودود وفادار يم د هلمند ولایت د نادالی دولسالی څخه دا پیغام ازادي رادیو ته پیریږم. زما پر ټولو هیوادوال باندې ژغ دی وروره چې پر دغه زلزله پول سره مرسته وکړي خطر خپل واسه پوری. همدارنګه د ټولو نړیوال دولتو څخه دغه هیله ارزو ده هر مسلمان کولای چې دغه زلزله پول سره خپل دروازه پوری مرسته او کومک وکړي. ټول هیوادوالو باندې مې ژغ دی چې دغه کومک د ګور سره وکړي. وسلام د ازادي رادیو سره ډیره مننه.
السلام علیکم. د ازادي کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه نیک هي د احترامات وړاندې کوم. لاته کوم بشات من جوړ یاست. زه د غزنی ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. خدای دې ستاسو ما پیغام سپخپور کې کوم مرستې د زلزله ځپلو خلکو لپاره کې به په ډېر ښه توجه باندې باید د طالبانو نوم دا غوښتنه ده چې باید په ډېر ښه مکانیزم باندې د دغو څارنه وکړي او هغو خلکو ته چې کوم چاته زیان اوښتي هغو ته ورسوي. فقط وسلام. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي روغ جوړ به یاسي. نورخان مسرور یم. پکتیکا څخه پیغام پریږدم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه رښتیا هم پکتیکاوال خصوصا د پکتیکا ځینې ولسوالۍ ګیان نکه او څنوري ولسوالۍ د زلزلې زیاتې ځپلې دي. حتی داسې کسان مو ولیدل چې د یوې کورنۍ 10 کسان هم په همدې پیښه کې یو نفر له لاسه ورکړی وو. ملکي روغتون ته هم زیات زخمیان او شهیدان وړل شوي دي.
یو 1 میلیارد افغانۍ والا کړي دغه ځپلو خلکو گزاره کړي. 1 میلیارد افغانۍ چې خلک ټول تباه دي. کلی کورونا تباه دي. هر څه ړنګ دي. له بینه تللي ماشومان او زنانه ټول مړه دي. 1 میلیارد ډالر چاره او درک نه کیږي.
السلام علیکم. رفیق الله ریحان يم. پکتیکا ولایت ورګونو لسوالۍ نه په دیګیان ولسوالۍ کې د زلزلې له امله درنه مرګ ژوبله وختي وه. د پکتیا او د غزنی کابل څخه روغتیایی ټیمونه را ورسېدل او همداشان لومړنۍ مرستې وشوې. له دولت څخه مو غوښتنه ده چې زر تر زره هوایی مرستې وکړي ځکه چې لاره خامه ده او موټر نشي کولای چې ګیان ولسوالۍ ته په زر ورسیږي. نو هوایی مرستې دوی لپاره ډیر اړین دي او همداشان عام خلک هم مرستې ته راغلي دي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. همدردم له لغمان نه دا پیغام پریدم. پیغام خدا دا چې دغه کومه زلزله شوې ده په پکتیا کې، نو خدای پاک دې دغه مړو ته جنت فردوس ورکړي او زخمیانو ته شفای عاجل له خدای نه غواړم. او د دې اصلي لامل د ما په نظر دا څلوېښت کاله جنګونه دي چې ولس دې ته نظر جوړ شوی چې ځان ته یو سرپنا صحیح جوړه کړي، باران کې تیر اساسي زلزلہ کې تیر اولیږي دغه شی ځکه ټول جنگونه دي یار چا کور څنګه تیر شوی، تیارو پہ بمبارونه کړي. او بل خبره پکې ضروری دا غاڼه ما چې دغه مرستندوی ټیمونه چې کمال تزی کو نظامیان دي او کو موسسو دي او کو رضاکاران دي، نو دوی ته هم خدای ډیر اجر ورکړي چې په دې کې مرسته کوي. خو دغه یو شی نه دی ډیر ډډه وکړي چې د خلکو مالونو ته دې پوره توجه کی، بس همدغه بس د سکورونه وران سوي دي او اکثره ځایو کې همدغه سکی دي چې رضاکاران او مرستندوی ټیمونه د خلکو مالونه لوټي. ما خپل لیدلې په آزاد کشمیر کې زلزلہ شوی و، خلک هم دې ته تلل او صرف د چا په غم نه ولا او سرو سپینو او نغد پیسې دغه سامانونه به د ځان لپاره پټول. نو په دې هیله چې دغه ما پیغام نشر کی او دغه مسولین د خلکو مالونو ته پوره توجه کی، همدغه ډیره داسې بس کورونه بران شوي دي او مړي زخمیان پکې شوي دي، مطلب دغه مالونه باید ډیر د خلکو باندې وسپارل شي او دې ته یو منظم پلان ونیول شي او باید موږ یې واورو چې د چا مال نه د لوټ شوی موږ ته وښودل شي دې ولسته. والسلام په احترام.
السلام علیکم، زه ذاکر علی زدران د پاکستان د میاوال نه خبرې کوم. مونږ په زدران په افغانستان کې په زدرانو کې د زلزلې نه ډېر نقصان شوی ده او په دا باندې مونږ ډېر خفه یو، بس مونږ وس نه درسي بډرو کې ډېر مشکلات او مونږ ته که څه خدمات وي که بچیرې بډر خلاصېدای شي او مونږ ځانونه در کوو که وینې ضرورت وي انشاءالله مونږ وینې هم در کوو. او په افغانستان کې څومره ځوانان دي دغه ته یوه هیله مې ده چې جانی مالی څومره چې خدمت کوي شي ځانونه ورورسوي.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه. پکتیکا کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی وایي دوی دغه ولایت کې د زلزله ځپلو سروې بشپړ کړي او له تیرې شنبې ورځې راهیسې د مرستو لړۍ پیل کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دغه زلزله کې 1,000 تنه وژل شوي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي. د پکتیکا له سرپرست والی او ویاند ثناءالله معصوم نه مې وپوښتل چې په سیمه کې دا مهال د مرستندو یا بنسټونو او ټیمونو فعالیت څه ډول دی؟
ځینې ولسی خلکو شکایت کاوه چې داسې خلک مرسته وړي چې هغه د دې زلزلې نوې ځپلې نو نورو جوی راغلي. بیا موږ په موقت ډول باندې هلته د غوښتنه وکړه مؤسساتو څخه چې د توضیح فی الحال د دې په خاطر باندې کوي چې یو شفافه سروې وسي. پرون ابل ورځ مازدیګر ټیم کې غونه خلکو رابطه راسره وکړه چې موږ سروې تکمیل شو. پرون سهار بیا توضیح شروع کړه، د دوه ورځې توضیح روانه ده انشاءالله په شفاف ډول باندې. هلته چې د سیمې خلک هم رابطه راسره کوي هغوی هم وایي چې موږ ته شی رسېدلی دي او له دې توضیح نه خوښ دي.
بله، او له متضررو کورنیو سره یا له زیان ګالو کورنیو سره څه ډول مرستې کېږي؟ یوازې خوراکي مواد ورکول کېږي او کنه د اوږده مهال لپاره یې هم د مرستو پلان تر کار لاندې دی؟
بله، اوس په الحاله د دوی لپاره د خوراکي توکي هغه د ژوند د اسانتیاو چې کوم عاجل شیان دي، ځکه چې دوی ټول کورنۍ له منځه تللي وو، کورونه نړېدلي وو، نو دغه د ژوند د تېرولو لپاره چې کوم شیانو ته ضرورت وي دغو لپاره اوس زمینه سازي شوې ده. هغه رسېدلې سیمې ته په وړاندې دي آینده لپاره مونږ څومره مؤسسات چې راځي خیریه بنسټونه راځي نو دونه هم مونږ غوښتنه کړې ده او مرکز سره مو هم د تشویش شریک کړی ده چې دوی لپاره یو اساسي کار وسي، ځکه په دوی باندې زمه را روان ده. خدای مکه دي آینده کې بیا مونږ له بل ناورین سره مخ نسو. نو دوی هغوی مونږ ته وعده راکړې ده چې دې لپاره یو طرحه جوړو، دغه طرحه په وړاندې بیا کړه کړه قد قدم اخلو چې دوی لپاره اساسي کار وسي. کلینیکونه نړېدلې دي، همدارنګ مکتبونه نړېدلې دي، دوی لپاره یو اساسي کار کوچ کورونه بیرته ته جوړ شي او اندازه مې کې مونږ ته د ټولو ولسم له یو بل بحران سره مخ نسی.
بله، او دغه 3,000 کورونه شاوخوا چې تاسو ویلې مکمل یا نیمایي یا یو برخه ویجاړ شوی دي، دغه اوسیدونکو خو به دا مهال تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. آیا د موقت سرپناه غمی خوړل شوی؟
بله هو د پلمړی ورځ کې خو اول ورځ د ویل لپاره یو څه مشکل اوازه کا سیمه له مرکز نه لري ده د تایرول لار نه او د موټر لار نه چې موږ سمره توانو امکانات مو خیمه مو انتقال کړي وس خیمه راځي چې وي دي په حال د خیمه بندوبست د ټولو لپاره خو البته د خیمه په یوم یاس کې دینه نه یخ شروع کیږي بیا په خیمه کې د گزارالته ډیر مشکل ده
د پکتیکا سرپرست والی او ویان سن او لا معصوم چې له ازادي رادیو سره خبرې کوي اوریدونکو د زلزلې په اړه باید وایم چې چارواکي وایي چې له تیرې چهارشنبه راهیسې چې هلته زلزله شوې په سیمه کې وخت نا وخت د زلزلې ټکانونه یا پس لړزې احساسېږي خلک هلته تر ډیره د دې لپاره چې د سر نور زیان وروانه وړي په خیمو کې ژوند کوي اوس هم راځو ستاسو یو شمېر نور پیغامونه اورو چې ازادي راډیو ته مو د خپلو ستونزو په اړه پریښې دي
السلام علیکم ازادي راډیو ته محترمه چې وزاره د ریاست د تقاوت تلار شي نیو هغه دې بل میاش ریشه بل میاش ریشه بل میاش بندیم دې یو کال تیر ک بیا چې ورته وګه یې بیا وی موږ څوک یو اختیار خو موږ نه دي اختیار خو د روسیا او د چین او د پاکستان دي موږ خاصی مزدوران استو والسلام
سلام علیکم تاسو ته سلام رادیو آزادۍ ته سلام خدای هم خوشاله او کامیاب لره زه ډګروال حیات الله یم موږ تقاوت د دې تقاوت ماشم نه کیوي د دولت خو هغه دی چې ملت یاران وي آسیده وي ډوډۍ ولري کار ولري عزت آبرو ولیدی دمو خو خپل ژوند او ځواني زندگی وخت د خدمت خلکو د وطن کړی دا نم چیر کړه نم چاپول کړای دی نم څو ورجلی دی د ملک او د وطن ته چالي کوله خدمت کړای دی ته خو څو ور نه شر کوي د طالبان نه خوښ کو د خپل پیسې دی په ټول د چالوي څو کولو کې د موږ د موش نواز شوی دی دا تخوودم د لوخو د پیسې روکړی اس کو نکی خلک څوک بیکوري او ستاسو د فقر او ستاسو د لیدا نور بدبختی او فلاکت او مصیبتونه او ستاسو د لیدي ته د موږ مشته متقاعدین د اجرا اشرف غنی کو پوسې دولت هم په عمل کې په څور کې به موږ ته ماشونه دی وکړ روپ ته د یو نیم کال شو د موږ ماشونه شته دی بیا سره چې څنګه شي سل مریضای ورته پیدا کی سل تکلیفونه ورته پیدا کی ولا د موږ ټول مو د پیسین ټول قرضو په دوا یا خلی دوا باندې ورکړو که تاسو نه تشکر دا د آزادۍ په ډیر خر او دیو دا څو څو ور نه شر کې چې دی ور وی په موږ ته خو د اجر شي
السلام علیکم زه د غزنی ولایت اندړ ورسولې لبرنجو خبرې کوم د کسابی او مبارکي دلته بعضی خلک دي د چرګانو غوښې ورکوي د بعضی کسابان چې دي د غوښې نرخه هم ده او صحیح ترازی هم ده بعضی 50 روپۍ کمپیوټري کوي لري چې هغوی 50 روپۍ ارزانه ورکوي خو د 50 روپۍ بیا په کیلو کې مره هغه کوي تاوان ورکوي خلکو ته دلته دا معنا چې دا نه هو غوښتنې چې د هغو صحیح نه یې چې د جوړ کړی د ګراک صحیح نه جوړ کړی د دوی دکانداري کاروبار یې نه جوړ کړی ده حکومت چې باید چې د دې په اړه فکر وکړي السلام علیکم
ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم اسد الله يم د نیمروز ولایت خشود ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت درکوم هیله ده چې د ازما پیام نشر شي د افغانستان د اسلامي امارت څخه په بشپړ توګه موږ ملاتړ کوو او دا نظام زموږ د ټولو په خوښه دی او ځین خوشحاله یو خو دوی جدي غوښتنې لرو هغه دا غوښتنې دي چې په آینده کې به د دغه نظام د بقا سبب وګرځي او کچېری عملی نشي د نظام د پای ته نظام ته د پای تکي پرسول کیږي اول ټول شمول حکومت د دې ملت د دې ولس حق دی دا باید جوړ شي کله ګوتو پښمیر پاسد کسان په دې نظام کې نه راوستل کیږي بیا نو پروا هم نه لري هغه موږ هم نه وایو او ولس هم نه وایي دوم د تعلیم دروازې او کلکینان دې پر نه شو بږي د خدای په لحاظ دا خلاص کړل شي لکه مکتبونه او مدرسې ترڅو په آینده کې یو جاهل ملت د ځان پرې نه ورو. والسلام.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناو د کلي نه د ازادۍ راډیو کارکونکو سره په تماس کې ما د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم او بعد د سلام ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام هم دا درخواست دی چې وروسته خوراکي توکي چې دي یو ورځ نه بلې ته همداسې مخ په ګرانې دو کې روان دي چې یو شی په لس والي هغه سبا له هغه شی په سل دی بله ورځ په زر دی بله ورځ په لک روپۍ دی بالکل توان اور طاقت تو نہیں لگی ہم دس سودا گاندھی سودا گر تو خاص زمین برابر شو دا سل تکلیف او زحمت پتیری او پگاڑو کی بوڑا وی بے بجازونی کی وی وی پس مندرون کی وڑا گے نہ داخل چ بس بی حساب مال واخ لے زیات زیبانی چنن دی اوشے واخ سے سبال ہم غشے زورم گٹا کی کہ سبال دی اوشے واخ بل سبال پر کون بنی گٹا کی تو زوری غریب سے دی وی غریب سے یہ توان طاقت نہ لری پایا مزری دی دغه شان دی دار سوداګان زور څوک نشي اولی غنم دی واخلې وړه دی واخلې بالکل نه فصل نن پرون کې فصل لا سره غلې دي او دومره غنمان دومره ګان شو دي چې د یو من غنم توانه طاقت څوک نشي راولې خپل خلک مجبور دي سوال بم کې او زناور خوراک کې چې خارج ته ځو کو ګوانډي مملکو ته ځي بالکل د تکلیف ځخمه سره مخامخ دي. موږ زموږ د غوښتنه ده د افغانستان حکومت ته چې څومره بندرونه دي او څومره بهادر دي بای چې دوه سره خو سلوک برابر کیو دا غره کړ ورته سر جاری کی.
السلام علیکم زه د یمن ولایت تاسو دا په ځان ته د مور دا وسه دا روانې سنې څه ټول راغلي د خلګي ته جنې په واري تبا وبربال کوي چې د پولو تلاشه چولې دي ګرانې یو تر چې دلې نستې تر پای پورې وطن دې بدر کړې دي په څه خاطر په څه برابر سول امیا تر غلې دي د دې مې راغلی چې دا فوانانو هغه حقوق کې پورا وای په خپل پر بانکو کې په پیسو باندې سره دی چې جنډالونه دي دا خدای وایي چې رسول وایي دا ستړي نه لکه تباو په بس کې د ملت پر راپورته شي جواب ورته وي وروره سمې بینو ماشینا پر نیمه یو ودرول د متکایي ماشینا پر نیمه یو ودرول خوارې نو لري باندې کړل دا بوسته کې چې سالات څو انسان ملک.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته انسان الله انا راجان ایراتی لا خبرته یوارم شهدا ستورانی کوم حدیثه ایراوه مشرایاتی مخرج کلی په کومه غره سرونه کله راکمه دلای نو ما پرخشی الهتام باندې شنه نه مارو اما شاله سره نه کا کنسی تمام دیار ملک.
السلام علیکم ازادی رادیو ته مونږه اله خدای ته او تاسو ته ده تاسو دې خدای خوشاله لري. محترم دغه طالبان یا دا دی چې نپیږي یا زید کینه کوي د ملت سره د کابل سره ځکه د هغه تاریخ نه چې دی راغلی دی قران چاته نه دی ورکړی نه هیڅ نه تقاوت نه بل نه بل نه بل دا زید کینه نه ده چې ده مګر خو نه سنا بوت ګورو په خدای چې بیګی لرو سبا نه لرو سبا لرو بیګی نه لرو دا ولی ظالمان مونږ باندې غښله مسالات شله.
بسم الله الرحمن الرحیم نو فرای د خشود ور سوالی څخه دا پیغام اسلامي امارت مشرانو ته میرا پیغام دی چې تاسو د نظام دراتلو ټول اولس خوشحالي کوله او متاسفانه هغه علاقه چې مخکې خلکو د سر درلوده اوس تیر کمه شوې ده علاقه دا دی چې یوازې ځان غواړي تاسو علاقمندان چې په تیر جمهوریت کې هم بې باوره وه او ټکول کېده تاسو په نسبت ټکول کېده اوس تاسو په نظام کې هم بې باوري باندې سته او ټکول کېږي او په حکومت کې هېڅ د ګډون حق نه ورکول کېږي. هیله مند یم چې په افغانستان کې هم وي مسلمان وي او ولسي خلکو ته وي په حکومت کې د ګډون حق ورکړ شي ترڅو دغه نظام خپل وبولي او ملاتړ یې وکړي. په اخر کې دا وایم چې اوس یوازې ستاسې نظامي طالبان په حکومت کې دي او د ولس هیڅ ملاتړ ورکړ نه دی. هیله لرم چې دې موضوع ته ترام پاملرنه وکړي.
زموږ د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ګران ورځ زما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړیوالو مشران چې د زنونو مشران بلی دا د افغانستان باید نرم نو سواخلی دغه لاس واخلی چې د افغانستان د څلور څلستاله د دې لاسا دې ځای تر صدرای له شلوغه تند د خلک مری او مشومان خرڅوي تخپل سوچ تاسو وګه چې خپل بچای خرڅوي بازار ته د ډوډۍ لپاره د ماړې لپاره خرڅوي دا خو وړه بعده پښون کې بعده خبره ده دغه زموږ افغانستان د روسیې د چین د پاکستان د امریکا د هند دغه د خواد برتانیې د خواد امریکا د فائدې د لاسه د موږ افغانستان خاور سره خاور شوی دی.
ما دا ځینې د کارکونکو دا ورېدونکو ته دا چیره ده د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ د سیمینار د سیمې ته خبره کوم. زموږ په دا بسته کې زموږ سیمینار سره مرسته نه ده شوې. زموږ سره دې مرسته وشي. موږ دا هیله د لوستلو چارواکو لري. زموږ سره دا ازادي راځي کارکونکو ته دا هیله لرم چې زما پیغام تر لوستلو چارواکو ورسوي. نو مننه چې تا کړې مرسته نه ده کړې. زما پیغام نشرې په ډېرې مننې سره.
السلام علیکم. اے ورورا دا طالبان نہ پختار نہ دین نہ مسلمانان دین نہ افغانان دین نہ پیغم چیز کم زائن میرا غلی دی پو خوص کے دا پو زور علی خال کو نہ مطر رکھلی خال کو چی اسناد ورطا او خیی لمبر پالک و جواسیر ورطا او خیی دوی ورطا وائی چی نا دا تاسو دا امریکایان تو پیسو اخی سیرے ابلا ورزی سرائی دوم را او وقت دوم را یو تل ورکالات مشروم ورسا و چی مشروم دے پلار وقتی ولی دل دے دیر زنہ و دے خبرانہ زره چاو د شمال ته ځای ته ځمش دوی ولاته دا وهل ته دا ومن ورکو دا سي کله مسوم ته کته یم مسوم ځای ته ځمش.
السلام علیکم. زه یو لارې چلون کې دا پیغام تاسو ته سپتوم. دا ترانسپورت چر اپور جو کړی ازادي را دوه دا ترانسپورت وزارت راتک مونږ خپل طالبانو نه ډیر په ازادي په پولیس سرخی کې په دې ساوس کې په جلال آباد کې په تورخان کې د جرپونم پیسې اهلي او په دینو جرپونم پیسې اهلي دې نه موږ لري پازادو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00420221211415. شمیره بیا وایم 00420221211415.